رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د واشنگتن کې د غرمې یو نیمه بجې شوله. د امریکا غږ آشنا رادیو ورستۍ مخامنې خبرونه درته وړاندې کوو. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوې دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ژنیو کې د سولې په حق له خبرو کې ګډون کوي، او د یونان د کورنۍ چارو وزارت د هغو مهاجرینو په چټک توګه د سلو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کیږي. درنوندونکو، روان خبرونه یو ساعت دوام کوي، خو د خبرونو نپرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼه اوري. ساتونه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. اول پوره خبرونه. ز عاشق الله رحیم زوی وایم. د افغانستان د برېښنا موسسه وایي د تېرې شپې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د لوري د ازبکستان څخه افغانستان ته د 280 میګاواټه برېښنا د مزي د پرې کېدو سره کېدی شي د برېښنا پرچاوي 2 یا 3 برابر شي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ مشر میرویس عالمی وایي که څه هم د دوی کاري ډله سیمې ته رسېدلې، خو امنیتي ځواکونه ورته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې د برېښنا ستنې او مزي ورغوي. د برېښنا د موسسې چارواکي وایي که چیرې د برېښنا دغه پرچوي دوام پیدا کړي، نو دوی به هر ورځ تر 50 میلیون افغانۍ پورې زیان وویني.
فوق العاده زیان ډېر زیات ده. موږ اوس تقریبا هر ورځ که موږ 3 ورځې 4 ورځې به برېښنا ډیزلي چالانه کو، هر ورځ 3000 لیتر تیل موږ مصرفو. تاسو پوهیږئ چې تیل قیمت ډېر لوړ دی. موږ طرفه هم په دې اندازه نه ده چې موږ طرفه د تیلو مصرف پوره کړي.
میرویس عالمی وایي چې سیمه په ماینونو پوښل شوې او تر نن پورې د رغولو امکان نه و. د افغانستان د برېښنا موسسې دغه چارواکي همدارنګه زیاتوي چې د کابل تر څنګ د پروان، کاپیسا او جلال آباد په ښار کې هم د خلکو برېښنا قطع شوې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان پر راپور کې چنن خبر شوی دی افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په 118 هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوی دي. د شفافیت نړیوال غیر دولتي سازمان چې د راپور خبر کړی ویلي دی چې د میلیارډونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې فراخه فساد شته دی. که څه هم چې د افغانستان د ملي والد حکومت مشران د اداري فساد په ضد په خپلې جدي مبارزې ټینګار کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان د هیواد د فساد ضد امتیازونو شمیره د تیر کال په پرتله نه ده لوړه کړې. په افغانستان کې د شفافیت د څار د غیر دولتي سازمان مشر سید اکرام افضلی په دې اړه داسې وایي:
ما پیشنهاد میکنیم که
مو کوړاندیس کو د دې پر ځای چې څو بنسټونه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کار وکړي، یو پیاوړی بنسټ د جوړ شي چې سیاسي لاسوهنه پکې نه وي، کافي سرچینې د په واکه ورکړ شي او په غیر سیاسي توګه د خپل کار ته دوام ورکړي.
د نړیوال شفافیت سازمان ویلي دی چې د نړۍ هیڅ هیواد د فساد نه خلاص نه دی، خو بیا هم د نړۍ په مختلفو سیمو کې د اداري فساد درجه او د اوسیدونکو د درک څرنګوالی سره توپیر لري. د شفافیت نړیوال سازمان راپور کوي چې افغانستان په تیر کال کې په فساد ککړو هیوادونو کې په 3 ځای کې و او سږ کال په 3 ځای کې دی. 4 ماین پاکان په هلمند کې بوجل شول. د ډافا په نامه موسسې پر ماین پاکونکو وسلوال برید د چهارشنبه پر ورځ د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د او بازانو په سیمه کې وشو. د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غږ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې 4 ماین پاکان وژل شوي دي. د ښاغلي زواک په خبره په برید کې یو بل ماین پاک ټپي شوی او یو هم ورک دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د فریډم هاوس په نامه د بیان د ازادۍ یو موسسې د کال 2015 راپور کې ویلي دی چې په نړۍ کې هغه دولتونه چې د نړیوال اقتصادي بحران اغیزمن کړي دي او د ولس د خبرګون نه ډاریږي په ولس سخت سیاسي بندیزونه هم لګولي دي او د بیان د ازادۍ ورته سلب کړي ده. په دې هیوادونو کې افغانستان هم یاد شوی دی. نور تفصیل د متی الله عابد ناوري.
د فریډم هاوس راپور کې د افغانستان په اړه ویل شوی دی چې په سلو کې 40 درجه ورکړ کیږي چې د راپور په اساس په بشري ازادۍ او سیاسي فعالیتونو نور ځای کې خلک د محدودیتونو سره مخ دي. په دې راپور کې د دوه اویا ملکونو یادونه شوې ده چېرته چې شخړې سیاسي او اقتصادي مشکلات وجود لري او نتیجه کې بشري ازادي د ګواښ سره مخ شوې. د دې ادارې مامور ونیسا ټکر وایي
موږ چې بشري ازادۍ لاټ کې کومې پیښې ثبت کړې دي هغه د سیاسي غونډو کولو، د سیاسي ډلو جوړولو، د قانون حاکمیت، د قضا ازادي او په تاسف سره به ویم چې ټولو ساحو کې قیودات لیدل شوي.
په واشنگټن ډي سي کې دفتر لرونکو دغه ادارې قریب 50 ملکونه داسې هم یاد کړی دي چې هلته بشري ازادي بالکل نشته، چې دې کې اول نمبر د سوریې، ورپسې تبت، سومالیا، شمالي کوریا، ازبکستان او اریتریا شامل دي.
د نظر د معلوماتو یو تازه سروې ښیي چې د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د مشرانو د جرګې غړی برني ساندرز د ایوا د انتخاباتو نه وړاندې اوګه پوګه روان دي. د ایوا په ګوندی انتخاباتو کې چې د همدې راتلونکي دوشنبه پر اس کېږي یو تن د ګوند په استازیتوب ټاکل کېږي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې سیالي وکړي. د کوینی پیک په هنتون لخوا په سروې کې څرګنده شوې چې 9 په سلو کې دیموکراتان د برني ساندرز او 15 په سلو کې بیا د میرمن هیلری کلینټن ملاتړ کوي. د سوریې د ملي ائتلاف په نامه د مخالفینو مهمه ډلې نن اعلان وکړ چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې ښایي چې هغوی ګډون ونه کړي. دغه ډله وایي یوازې په دې شرط په خبرو کې برخه اخلي چې محاصره شوې سیمې خلاص شي او د هغوی نور شرطونه هم ومنل شي. سره له دې چې د جنیو د خبرو نه د کومې مهمې نتیجې تمه نشي کېدای، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستور وایي چې د خبرې په جګړې کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د سلام مشورې یو فرصت دی. په همدې حال کې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د هغوی د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم به په دې خبرو کې د سوریې د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. په ډنمارک کې پالیسي جوړونکي د هغه قانون دفاع کوي چې هدف یې د هیواد ته د مهاجرینو ورتګ کمیدل دي. د نوي قانون په اساس به مهاجرین دولت $1.5 ورکوي چې ډنمارک کې ورته د خوړو او اوسېدو بندوبست وشي. نور تفصیل د متی الله عابد ناوري.
اروپایي هیواد ډنمارک د مهاجرینو لپاره ځکه ډېر د کشش وړ دی چې هلته مهاجرینو سره دولتي مرستې ډېرې کیږي. د ډنمارک د دولت ویان مارکس کانت وای
as we expected this legislation has support from ډنمارک
ته په دې 1300 کلو کې ډېر زیات مهاجرین راغل او د یو وړ هیواد د اقتصاد لپاره دومره مهاجرینو ساتل مشکل کار دی. ډنمارک ته صدر مهاجرینو باندې د پارلمان لخوا هم یو بندیز لګېدلی چې هغه په اساس دوی نشي کولای چې دریو کالو مخکې خپلې کورنۍ راوغواړي. بلخوا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو موسسه وایي چې دې عمل سره به مهاجرینو ته بشري مرستې کمې شي، د کورنۍ سره به فاصلې زیاتې شي او دا په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنه د همکارۍ او مسؤلیت غوښتنه هم شوې ده. خو ډنمارک ته رسېدلي مهاجرینو وایي چې دوی دومره پیسې د کمه کوي چې دولت ته ورکړي، ځکه چې هر څه نه په خپل وطن کې پاتې دي. کال 15 د پاسه دزرم کې ډنمارک ته 6000 کسان د پناه اخیستو لپاره داخل شوي، چې دې سره ډنمارک هم د سویډن او المان سره د اروپا په هغو ملکونو کې شامل شو چې قریب 5.5 میلیونه مهاجرین ورته راغلي دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د عراق په لویدیځ کې چارواکي وایي په 2 ځانمرګ بریدونو کې 4 امنیتي کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د انبار په ولایت کې د ښار د شورا مشر شیخ ملال العبیدی وایي چې په 5 ځانمرګو برید کوونکو سهار وختي د هغه په میلوستون برید وکړ او د هغه یو محافظ ووژه او 10 نور یې ژوبل کړل. عبیدی وایي 2 نور ځانمرګو برید کوونکو د پولیسو هغه ګزمه په نښه کړه چې د پیښې ځای ته روانه وه. په دې برید کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او 2 نور پولیس ووژل شول. د یونان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو مهاجرینو په چټکه توګه د ایستلو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي. د مهاجر او پناه غوښتونکي به د یونان نه بیرته ترکیې ته واستول شي. د 1 میلیون زیات مهاجر او پناه غوښتونکي پروسه کال اروپا ته تللي چې 80% کې د ترکیې او یونان د ټاپوګانو د لارې اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي. په همدې حال کې جرمني په یو نوي قانون کار کړی چې له مخې به هغه کسان په اسانۍ سره د دې هیواد نه وشړل شي چې کوم جنایي جرم وکړي. په دې جرمونو کې قتل، بل چاته زیان رسول، جنسي تیری، غلا چې د تشدد نه پکې کار اخیستل شوی وي او د دوکانونو نه په پرله پسې ډول د شیانو پټول شامل دي. او روسي خبر دا چې د جاپان د موټر جوړولو شرکت ټیوټا پروسه کال 10.15 میلیونه موټر خرڅ کړي دي. دا څلورم کال دی چې دا شرکت په نړۍ کې زیات موټر پلوري. د ټیوټا مشهور موټر کیمری او پایروس هایبرید دی. د ټیوټا نو وروسته د جرمنی د وولکس ویګن شرکت پروسه کال زیات موټر پلوري ول. دغه شرکت په 2015 کال کې 9.3 میلیونه موټر خرڅ کړي او په دریم نمبر بیا د امریکا د جنرال